هر څلومړی امریکا په موډ کې دا وسیاتوي. امریکایان دا وخت افغانستان ته د ورتللو لګښت خبر دی، خو اوس به د افغانستان د پریښودلو لبه هم خبر شي او دا بیا به پرې کوي. ل امریکا خبریدونکي هیل رسپانی د افغانستان په اړه د امریکا د کانګرس ته یو مخکخ جمهور غوښتونکي غړي مایکل مکال سرګندونې راخستې چې وایي جمهور رئیس بایدن به د هغو بدرنګو تصویرونو څښتن وي چې له افغانستان څخه د امریکایي سرتیرو د وتلو په نتیجه کې رامنځته کیږي. مایکل مکال د فاکس نیوز ته ویلي کله چې موږ په بشپړه توګه له افغانستان څخه ووزو، هغه ویجاړی وژنې ښځې بشري ناورین چې رامنځته کیږي او د پاکستان پر پوله خلک تختي، جمهور رئیس بایدن به د خپل پریکړې په بدل کې دا بدرنګ تصویرونه ولري. د امریکا جمهور رئیس بایدن په اپریل میاشت کې اعلان وکړ چې د سپتمبر تر لومړیو پورې به ټول امریکایي سرتیري له افغانستان څخه وباسي. د همدې پریکړې پر بنسټ دا مهال له افغانستان څخه د ټولو امریکایي او ناټو سرتیرو د وتلو بهیر په چټکۍ روان دی، چې ورسره هم مهاله په افغانستان کې جګړو او د حکومت له لاسه د یو شمېر سیمو وتلو هم زور اخیستی. ل کانادا خبریدونکي ګلوبل ان میل رسپانې بیا تاجکستان ته د یو شمېر افغان سرتیرو د پشاکېدو په اړه لیکنه کړې چې سرلیکې دی پر پوله د طالبانو د پرمختګ له کبله تر زرو زیات افغان امنیتي ځواکونه تاجکستان ته اوښتي.
لدې سره د دغه خبرونې خبری مسایل هم پای ته ورسېدل. اوس هم لجمن سره راځو د ازادۍ رادیوي مجلې ته.
آزادی رادیویی مجله. د هنر، فرهنگ او ادب انزور.
د آزادی رادیویی مجله درنو اوریدونکو سلام. په دې خبرونه کې مولانا محمد علیم بسمل د ښه شعر په اړه راته غږیږي او ترڅنګ خپل شعرونه هم را اوروي.
نو وژنه چه ولی ملا شوخ شیرو نوائی بسم الله غصی شایده خنا سنگه که
محال واک چه ده سینمایی فعالیتونو در سنگ خیریه کارونه هم کوی ده خپلو فعالیتونو پاره را تقیه دلیده.
تنها چه با ما به لزان سر اکت که و لزان سر بمی خبری که و لزان نمی سو نفر جوره و سو کرکتر هم جوره و
پخبروانه که نور مطالب هم لرو چه پایلی لفرهنگی خبرونو چخه که بو. د نړۍ په فرهنګي میراثونو کې د هرات ولایت د سب طرحه تایید شوه. د افغانستان د اطلاعات او فرهنګ وزارت د یوې خبر پاڼې په خپرولو سره ویلي یونسکو د نړۍ د فرهنګي میراثونو په نوم لړ کې د هرات د سب په اړه د افغانستان طرحه تایید کړه. د اطلاعات او فرهنګ وزارت سرپرست محمد طاهر زهیر ویلي هرات ښار د تاریخي څلو په تیره بیا په اسلامي دورې اړوندو تاریخي ابیدو په لرلو سره د افغانستان دولت او نړۍ ته ارزښت لري او چې د نړۍ د فرهنګي میراثونو په نوم لړ کې شامل شي نو ساتنې ته یې د نړیوالو پام زیاتیږي. د پښتو ژبې شاعر او لیکوال پروفیسر محمد اسلام ارمانی وفات شو. پروفیسر ارمانی په 1950 میلادي کال کې زیږیدلی و. په پښتو ادبیاتو کې ماسټری کړې و او په پوهنتون کې ډیره موده استاد هم و. د نوموړي چاپ شوي کتابونه رڼا سیوری، نیازبین پیغمبر او سلام سلام حبیبه د نعتونو ټولګې، یاران هیڅ نه وایي، دا ته په څه خفه یې، بیا به زه داسې محبت نه کوم، په زړه به غټه تیږه کیږدم، اوس مازدیګر پیغلې ګودر ته نه ځي، او دا کاڼي دا کوڅې د شعرونو ټولګې او ختمې راغلی د جانان دی د لیکونو ټولګه ده چې د لوستونکو تر ګوتو رسېدلی. هم دا ډول د لسو په شاوخوا کې ناچاپ آثار هم لري. پروفیسر محمد اسلام ارمانی د شپږ اویا کلونو په عمر د خیبر پښتونخوا په ملکنډ کې وفات شو او هملته خاورو ته وسپارل شو. روح دې ښاد وي. د خبریالانو او رسنیزو کارکونکو د ملاتړ مالی صندوق پرانستل شو. د دې صندوق د پرانستې په مراسمو کې د ولسمشر دویم مرستیال محمد سرور دانش، نورو چارواکو او خبریالانو ګډون کړی و. د ولسمشر دویم مرستیال محمد سرور دانش د خبریالانو او رسنیزو کارکونکو د مالی ملاتړ د صندوق بیا پرانستل مهم بلل او ویل په اوسنیو شرایطو کې د دې صندوق بیا احیا کول خبریالانو ته ضروری دي. په پای کې د خبریالانو د ملاتړ د مالی صندوق غړي هم معرفي شول چې د حکومتي ادارو او د خبریالانو د بنسټونو د استازو ترڅنګ ګڼ خبریالان هم غړي وو. په ننګرهار کې په غږیزه بڼه کتابونه مخ په زیاتېدو دي. په دې ولایت کې د کتاب مینوال دا چاره د مطالعې د دودېدو لپاره مهمه بولي او وایي په غږیزه بڼه د کتابونو له خپرېدو سره به د مطالعې فرهنګ وغوړېږي. دا کتابونه په سیډي کې ثبتېږي او یو کس یې د سفر او کار په وختونو کې اورېدلی شي. په دې اړه نورحال په راپور کې
اریبور خپل اغیزناک سترګې زما په سترګو کې خخې کړې. ما چې ورته وکتل سستو.
صحت سمسور یو له هغو لیکوالانو او ژورنالیستانو دی چې لسګونه کتابونه یې غږیز کړي دي. دی په دې چاره له شاوخوا درې کالو راهیسې بوخت دی، په غږیزه بڼه کتابونه ثبتوي او بیا یې د ټولنیزو شبکو له لارې خپروي. نوموړی د دې کار موخه په ټولنه کې د مطالعې فرهنګ دودول او په دې توګه د خلکو په معلوماتو کې زیاتول یادوي.
دغه برخه کې چې د تر درې سوه نه اخوا ما غږیز کتابونه ثبت کړي دي، ریکارډ کړي مې، او دغه کتابونه یوازې لنډې کیسې دي، ناولونه دي. د دې تر څنګ یو د قصص الانبیا کتاب دی چې د پیغمبرانو کیسې وي. دغه کتابونه چې دي دا د بېلابېلو لیکوالانو دي. په دې کې ژباړل شوي کتابونه دي، یعنې یو مشهور کتاب یې هغه دی څو ژبو ته ژباړل شوی دی، پښتو ته هم ژباړل شوی دی، سینو هنومیږي. دغه کتاب ما غږیز کړی دی او دغه کتاب تقریبا دواویا برخې ما ثبت کړی دی.
په اکثره نړۍ کې ډېری کتابونه له چاپ سره سم د هغه غږیزه بڼه هم خپریږي او تر اوریدونکو رسیږي، چې دغه لړۍ په دې وروستیو کې په افغانستان کې هم پیل شوې، کوم چې په ننګرهار کې تازه مخ په غوړېدو ده. اجمل پردیس په ننګرهار کې د یوې خصوصي راډیو له لارې غږیز کتابونه خپروي. دی وایي څه ډول چې لازمه ده په هغه کچه په هیواد کې په غږیزه بڼه کتابونه نه خپریږي، خو هیله من دی چې دا وضعیت به د وخت په تیریدو ښه شي.
کتابونه یوه بڼه ده چې موږ یې د رسنیو له لارې نشروو او خلکو ته وړاندې کوو. موخه مو دا ده چې د ټولنې وګړي مطالعه کولو ته وهڅوو او د زده کړو لیواله شي. هغه ځوانان چې کتابونو ته لاسرسی نه لري، هغوی وکولی شي چې په غږیزه بڼه کتابونه واوري او دوی هم په راتلونکي کې د کتاب لیکلو لیواله شي. په اوسني وخت کې کتابونو د غږیز کېدو لړۍ کمرنګه ده، خو زه مطمئن یم چې په راتلونکي کې به انشاءالله دا لړۍ پراخ.
د ننګرهار یو تن اوسیدونکی خپلواک وایي که د کار پر مهال کتاب نشي لوستلی، نو ډیر کله له ځایي راډیوګانو په غږیزه بڼه کتابونه اوري چې له همدې لارې یې ډیر څه زده کړي دي. دی په غږیزه بڼه د کتابونو د دود د زیاتېدو غوښتونکی دی.
ډیره وزګار خلک نه لرو چې مطالعې کتاب دې مول لري، او بل نابینا ورونه هم لرو چې هغوی هم ته مهم کار د غږیزو کتابونو ثبتول دي، چې هغه خپرندویو ټولنو ته میډیاګانو ته دا مهمه ده چې غږیز کتابونه ثبت کړي، او په راتلونکي کې هغه ورونه چې نشي کولی کتاب ولولي هغه د غږیز کتابونو څخه ګټه پورته کړي. نابینا ورونه دي چې هغه هم کولی شي د غږیز کتابونو څخه کتابونه ولولي ګټه ترې.
عائشه احمد زید ننګرهار و اوسیدونکي ده. دا په غږیزه بڼه د کتابونو خپریدل د ټولنې پر نورو وګړو سربیره د میرمنو لپاره ډیره ګټوره بولیا وای. میرمنې کولی شي چې په کور دننه له کورنۍ او چارو سره سره په غږیزه بڼه کتابونه هم واوري.
دې سره نه یوازې ځوانان او نارینه ترې ګټه اخیستلی سي، بلکې له دې څخه کولی شي موږ میرمنې هم ګټه واخلو. هغه میرمنې چې بې سواده دي په یو موضوع باندې دوی پوهیږي، هغې اړوند دوی معلومات پیدا کوي چې دا ورته واقعا ګټه لري، بلکې سوادار میرمنې هم ترې ګټه اخیستلی سي. و میرمن با سواده د خو هغه وخت نه لري چې کتاب مطالعه کړي. د کور مصروفیت او فشار ده، نو کولی شي له دې سره هم دغه معلومات واوري، هم معلومات زیات شي او خپل نیچاری هم مختوړلې سری.
غږیز کتابونه د کتابونو هغه بڼه ده چې خپل لیکوال یا د کتابونو مینوال کتابونه په غږیزه بڼه په سی ډی کې ثبتوي، چې دا ډول کتابونه ډیری وختونه د سفر او کار پر مهال اوریدل کیږي. خو په عمومي ډول غږیز کتابونه د نالوستو او نابینایانو لپاره ثبتیږي.
آزادی رادیوي مجله په آزادی رادیو ډاٹ کام کې لا آزادی رادیو.
بسمل خپل 15 پاک ځای مین وو. بسمل خپل 15 پاک ځای مین وو. موږ ته ویل چې عاشقی د خدای عذاب دی. مولانا محمد علیم بسمل چې درې شعری ټولګي چاپ دی، پریمانه مینوال لري. دا نوموړي د شعر یوه ځانګړنه دا ده چې د خپل ژوند ډېرې خاصې تجربې د شعر لمنې ته راوړي. په دې خپرونه کې مولانا بسمل د ښه شعر د ځانګړنو په اړه راته غږیږي. له نوموړي سره مرکه هم په یوه شعر پیلېږي.
۶۶
کوم تیارم سی په کار ونه هغه تیروا کوم تیارم چې په کار ونه هغه تیروا خدای ز په داسه وخت کې ستوره کړم چې شپه تیروا زوانی نشه ده خو ما خوند لده نشه و نخیست زوانی نشه ده خو ما خوند لده نشه و نخیست زچ ترسو پر خبر لمنو نشه تیروا او مان ته یو خکلی پخنداسو خو ما سختو جردو ما ته یو خکلی پخنداسو خو ما دیر و زرل پده افسوس چی می دیمین زمانه تیروا چیر تا داستا خو ما رسترگ چیر تا من غریبان چیر تا داستا خمار استرگ چیر تا من غریبان بس نو همداس با دی خدای پاک را دا تیروا او دی خط پا گرد که بسمل زک خپل زرگای لطاو دی خط پا گرد که بسمل زک خپل زرگای لطاو پا دی غلار استا دی حسن قافل تیروا
بسمل سب نن سبا مو دیر شیرون نرازی ایلت یه چه ده؟
ولی نو زو خود سی وایم اسی که دیسی شایری می دی پخوا پا نسبت دیر سوی خو آقا یا شیر دنه پایگم چه ویلی وی منگ پا کل که یا غزل ولی که یاران پا دی که هم نخری رو باسی نا دی نخرگر و دی نقادان در دار هم نسخ پرا ولی او بل زخ پل پا دی اندیم کنه سی خی شایران زخ تا دیر دی دچی خشیر ولی کم بیایم نخبر او مزه دی دیر خشیر پسی گردم زکا سی شایران دیر دی او هر سوک شایر ده و هر سوک غاری سی مثلا نوستایل سی خشیر وی نو کچیر زل سی او شیر و نوائم سی دی هر چا خواخ نی او کچیر دسی شیر دی ما پو وسکی نی سی مثلا اغا پا کدونو کدونو پاتی سی نو بیازه پا دسی شیرونو بانده بخی وقت نخراب او مسی اغا هر سوک دی کلی سی بس دامی دی زان سر اول ورزن سی کل دی شعری میدان تر اغلیم او سره دې چې مثلا زه په وخانه کې زګیدل یم په مدرسه کې مدرسې یم د مدرسې او د لفظ محتمم نه او د چا خبره چې لې مې لګو دي د سفیان سره مخته په زما شوخي کوم نو زه به د سیو شیرم وایم چې هغه په دغه په دې باندې ورځي سې سره په دې ځای کې د شروع نه وای نه بعد یا بو سم شیر وای کنه او بیا دې بخینه وای
یعنی څنګه یو شاعر ته پته ولګي چې زما دغه شعر ښه شعر دی یا ډیر ښه شعر دی یا ښه شعر نه دی
نو لکه څنګه د ما نظر ده کنه لکه څنګه سي مطلق شاعري فطري ده ښه شاعري ما ته همداسې ښکاریږي نو د دې لپاره مطالعه پکار ده د ما پاند نو څوک سي په دې باندې ځان پوهوي سي مثلا د په دې باندې پوه سي سي د ښه شعر ده او د خراب شعر نو بعد همدغسې کتابونه مطالعه کړي د نقادانو مثلا د روحي صاحب شعر پېژندنه ده هغه دې ځان ته پیدا کړي د علامه الطاف حسین حالی مقدمه شعر و شاعری ده همداسې د ښو شاعران و شعرونه دي هغه دې وګوري او کوم شاعران سي مثلا په ټولنه کې ډېر ستایل کېږي دلته خو پلوان شریف کوم ډېرې زیاتې دي که نه انډیوالي هم ډېره زیاته ده نه اول په دې خبره ځان پوه کړي سي مثلا دغه شاعر سي مشهوره سوی ده که نه دې شعرونه په رښتیا ښه شعرونه دي بیا دې په دې شعرونو کې تصور وکړي سي مثلا دا شعرونه ولې خلکو خوښ کړل داسې خلک خوښ کړي دي او دومره مشهوره سوي دي خلک ستایي د دا ښېګڼې د ښېګڼو ځایونه را پیدا کړي نو بیا دې هماغه لاره تعقیب کړي او بله خبره دا ده که نه څوک څنګه په ځان په دې باندې پوه کړي سي مثلا د ښه شاعري ولیکم الطاف حسین وایي الطاف حسین حالی وایي شعر البته دا خبره مې غالبا د ملفت صاحب په نثرونو کې هم لوستلې سي د شعر تړاو له ځوند سره څومره قوي همدومره به ډېر لوستونکي هم لري او ډېر خلک به یې خوښوي هم
تاسو د ولفت صاحب دا خبره وکړه چې شعر څومره له ژوند سره تړلی وي خو یوه خبره دا هم کېږي چې په شاعرۍ کې خیال هم ډېر مهم دی
د خیال مطلب دا نه ده چې شعر د مطلقاً آسماني که نه شعرونه به شاعرانو یا مثلا نقادانو تقسیم کړي دي یو آسماني شاعري ده یو زمیني شاعري ده آسماني شاعري هماغه مطلق خیالي شاعري لکه بدل سي کړی ده که نه ټول مکمل خیال د استعاري دي او پاتې څه دغه زمیني شاعري که نه دغه زمیني خبره ده مثلا په خیال کې راونغاړي ځکه داسې نه ده چې مثلا دای دې مثلا خلکو ته شعرونه وکړي او د ځوان سره د مطلق تړاو ولري خیال نه وي پکې د هغې مثال مثلا زه درته وایم که نه مثلا رحمان بابا وایي ښه ده خره دا دنیا چې توخه ده دی با دا یو شعر ده زمیني شعر ده په اصطلاح خو لیکن په دې کې خیال نهشته دا و شعر نه ده د ما مطلب دا نه ده چې رحمان بابا ښه شاعر نه ده خو د ښو شاعرانو په شعرونو کې بېکاره شعرونه شته دي د رحمان بابا دغه شعر هسې یو نصیحت ده د منبر خبره ده که نه دا شعر نه ده نو د ما مطلب دا ده چې مثلا د منبر خبره د ناګر صاحب په اصطلاح باندې په شپېلۍ کې وکړي
خو دغه د زمکه مسائل باید یو څوک ارادي راوړي د شاعرۍ موضوعات کړي
و د پاکستان کې ځکه مثلا زه خپل د سی رازمه ته چاویل کنه چې ته داول ولا نه لیکي لاند لیک سی ولا نه لیکي غالبا په ورادو کې وخت پرونه وکنه یو روزن کې د پښتنه وکړه نو اما غجا موسم ما طرف زل کېږي سی زه ځکه ناول نه لیکم کښې نه لیکم سی زه باید کوشش وکړم سی یو ناول خبرې په یو وقته کې وکړم زه به تاسو ته یو خپل یو بیت په مثال کې وړاندې کړم قطعه ده د فرخندې پر منار ما سی د دې فرخندې مرګ په وژلو او نه وژلو کې چې د ښه کار وسو بد کار وسو هغه نه یادومه خو ما سی حالاتو ته وکتل دا وطن ده سی یو وطن ده سی دلته څوک د چا ملات سی تړل کیږي هغه مظلومیت په پام کې نه نیول کیږي مثلا یو چا باندې د شهید نوم کېښودل کیږي په هغه باندې هم سړی شکي یو کس یې مظلوم یې په رښتیا شهید دی د هغه پوښتنه څوک نه کوي او یو بل کس یې هغه مثلا ګرم هم یو واقعي شهید هم نه وي او خلک د هغه نه شهید جوړوي خپل اهداف لري مثلا یو شاعر وایي وایي بېګا شپه یې له شمې سره جنګ کاوه مړ سو سهار یې نوم پرې کېښودو پتنګ د محبت دغسې یوه ټوکه په ټولنو کې کیږي دا فرخنده واخلو مثلا دې ته ما یو بیت ویلی دلته چې په چا د شهید نوم کېږدي پرې وژاړي شک راته پیدا شي هسې نه چې دا هم غالوي دلته خو مجرم په دې مجرم دی چې مجرم نه دی دلته به پښتنه د مظلوم د حق هم چلوي نو دا داسې یوه خبره داسې په ما سې مخې شلو د زمینی خبره ده کنه د ټولنې مشکلات دي خو لیکن ما په خیال کې راخیستی دا ساده مې نه ده کړې نو دا خبره هغه کسانو ته کوم لکه تاسې پوښتنه وکړه چې یو څوک غواړي څنګه ښه شاعري وکړي
اوس که یو غزل راته وایې
دا ستا په یاد ژوندی دی ښه نو څنګه یې کوې دا ستا په یاد ژوندی دی ښه نو څنګه یې کوې اشنا دا خو زړګی دی ښه نو څنګه یې کوې په خاورو خو مې خدای که پیرزو کېږي ځوانې مرګه په خاورو خو مې خدای که پیرزو کېږي ځوانې مرګه یا ښکل یې خو مرګی دی ښه نو څنګه یې کوې او پوهیږمه چې ښکلې کبرجن دی عشق ګناه ده زړګی خو لیونی دی ښه نو څنګه یې کوې نو وژنې چې ولې ملا شوخ شعرونه وایي بسم الله غسې شی دی ښه نو څنګه یې کوې
بسم الله صاحب تاسو مخکې وویل چې د ټولنې ورځنی موضوعات هم کېدی شي د شعر برخه شي خو دغه تفکیک څنګه کېدلی شي چې دغه موضوع یا دغه پیښه شاعرانه کېدلی شي او دغه نشي کېدلی
یاره زه خو په دې اند یم که نه چې دې د خبرو دپاره قاعده نهشته دا ذوق ده نو یو څوک چې مثلا مطالعه وکړي د شعرونو ذوق لري یا په ذوق حتی ما د ندوي صاحب په لیکنو کې دا هم لوستلي چې انسانیت د پېژندلو دپاره او د انسان د پېژندلو دپاره هم قاعده نهشته هغه هر شی په ذوق معلومېږي او دا مسله چې موږ ذوق څنګه پیدا کړو باید موږ د اهل ذوق سره ناسته ولاړه وکړو نو چې کله موږ د اهل ذوق سره ناسته ولاړه وکړو د اهل ذوق کتابونه مطالعه کړو نو موږ بیا په دې باندې پوهېدلی شو کنه چې د ښه شعر ته ما ښه شعر ویلی او دانه ښه شعر وایي نو د دې لپاره نه قاعده شته او نه داسې یو څه شته زه اوس اورېدونکو ته وایم بس اورېدونکو دې په ځان کې ذوق پیدا کړي او د ذوق د پیدا کېدلو لاره دا ده چې د اهل ذوق کتابونه مطالعه کړي د اهل ذوق سره کښېني نو دا هم بیا ذوق پیدا کوي بیا د ذوق له لارې نه دی پوهېدلی شي چې مثلا زه څنګه ښه شاعر شم شعر د ما وکړه په دې موضوع کوم چې شعر داسې دی لکه نازکه کبرجنه پیغله ځکه د هر ډول خبرو تحمل نه لري دو رښتیا هم چې شعر ځان ته خبرې لري خو دا هم په ذوق پورې دي ما په اند تړلی ښکاري که نه نو هر څوک په دې باندې نه پوهېږي چې مثلا البته بعضې کلمات شته چې هغه اوس معنو شوي دي نو کېدلی شي چې مثلا یو څوک سم یاد کړي مثلا مخکې موبایل او رنګ او مسکال دا شیان کنه خوند نه کوو ځکه چې یو څو په هنري انداز نه وویلي لکه څوک مثلا ذوق لري یا ذوق په هر صورت یو څوک کولی شي چې مثلا په ډېر اوچت هنري انداز یې وایي هغه به ډېر بېکاره لفظ او کلمه هم بې خونده او بې انسه کلمه هم کولی شي چې خلک خوند ترې واخلي خوږی کړي دا د شاعر په د کمال سره تړلې خبره ده
او استاد هغه مصری پوښتنه کومه چې نو وژنې چې ولې ملا شوخ شعرونه وایي که راته ووایه چې دا ملا ولې شوخ شعرونه وایي
ولا نو خو ملایان خو ډېر دي او زه په کې یو باغي مولوی یم بیا ودې همداسې ملا هم په کې نه شوخ شعرونه وایي
یو بل بیت مو هم بسم الله صاحب که یاد مو شي ګوتې مې بسم الله د غزل رباب ته جوړې وې هېرې مې نغمې شوې ملایي له کاره وایستم
بس همدې شعر کې همدغه کوم مطلب سې پرو د پرو د اضافه تشریح چې ضرورت نه لري
آخر کې که یو بل شعر راته وایې
چې د خدای فضل او کرم کله په یو ځل راشي یو ښکلی راسي پسې بل راسي بیا بل راسي او زاهد ده زړه ته مې چې غم راځي له منځه یې وړي، یو نیم په مخه خود هر کله او تل راسي. او خدایا جنت کې هم په داسې ځای کې کور غواړم، خدایا جنت کې هم په داسې ځای کې کور غواړم چې نه دې خپلو کره لاړ سم او نه خپل راسي. او آرام شپې سره عادت نه یم افغان یم ځمکې، آرام شپې سره عادت نه یم افغان یم ځمکې، عذاب دې واخله که لږ خوب ستا په سنګل راسي. او په مقتدیانو به شل نه کې ملا بسم الله، په خوندۍ کې عزت خدای که په منګول راسي.
ډېره مننه.
تاسو نه هم مننه.
د تاریخ پاړه د ګڼو ملتونو تصور کیدی شي د هغوی د تیرو تجربو په اساس متفاوت وي، خو که د وروسته پاتې او جنګ ځپلو ټولنو له لیدلوري ورته وکتل شي نو په تاریخ کې ډیر رنګین ګلونه نه ښکاري. د ډاکټر احسان الله درمل د تاریخ نظم د تاریخ پاړه هم دا باور راسپړي.
سبحو نه جوړ کتاب دی، لیکل شوی په وینو هر یو باب دی، چې اړه وی زهاک دی افراسیاب دی، چې اړه وی رستم دی او سهراب دی. پرسیدلی په وهمونو ګمانونو مقدس لکه نازل له اسمانونو، د حکمت یوه خبره پکې نشته، تذکره د نیزو غشو کمانونو. هرې خوا ته جنګیالي او جنګېدلي، هرې خوا ته جنګیالي او جنګېدلي، د مرګونو په ټالونو زنګېدلي. له کابو د ابرهه لښکر چاپېره او اسونه په سرونو دنګېدلي. له عکسونو ډک د جنګ د میدانونو، د وحشت ګلی د ژوند په ګلدانونو. تهدابونه په کې ړنګ د مکتبونو، دیوالونه په کې دنګ د زندانونو. د سرونو مینارونه پکې دنګ دي، د انسان د عظمت څلی پکې ړنګ دي. د کمزوري کپړې سپین بلوري جام دی، پکې سکلي زورور د غرور بنګ دي. اتلان پکې سرزوري جابران دي، د سرونو سوداګر ټول سرداران دي. ګډوي زهر په وینا د خوارانو، په غمیو پسې مړه لکه ماران دي.
آزادی رادیوی مجله پر منځنی صفه 12.9 او اف ام 0.15.
د افغانستان په سینما کې د انجونو کمښت سبب شوی وو چې یا خو نارینه د خزینه و رول ولوبوي، او یا هم فلم جوړونکي له بهر انجونې راولي چې په افغاني فلمونو او سیریالونو کې کار وکړي. خو اوس داسې انجونې شته چې غواړي نارینه او بهرنۍ انجونې دوی ته مخه ورکړي، او دوی د افغان انجونو او میرمنو رول ولوبوي. له دې ځوانو هنرمندانو یوه هم محال واک ده چې په فلمونو او سیریالونو کې کار کوي. نوموړي د دې تر څنګ خیریه فعالیتونه هم کوي. د ازادي راډیو مجلې د خپرونې په دې برخه کې مو د محال واک د مرکې اورېدو ته رابولم.
محال واک د کوم ځینه پیل وکړ، د کوم ځینه شروع و، څنګه ضرورت وایس شوه چې سینما خاطر شي؟
هر انسان په ژوند کې کله چې غواړي یو مسلک ته شروع کړي، یو مسلک ته راشي، هغه د اول نه د ځان سره یو خیال لري، یو تصور لري، یو فکر لري چې زه دغه ځای ته ورسېږم. زه هم په اولو کې کله چې به یوازې وم، تنها چې به وم، ما به له ځان سره اکټ کول، ځان سره به مې خبرې کولې، له ځان نه مې څو نفر جوړول، څو کرکټر هم جوړول، یو به مې ښه کرکټر و، یو به مې بد کرکټر و، بیا بیا به آینه ته ودریدلم او الته به تمثیل کو او ټول کورنۍ به هم زل دلم ټول به ډیر په شوق باندې لیدل چې دا یو مصرفات لري چې ځان آینه سره مصرف کوي یعنی هغه ماشومتوب او زه همیشه یو فرصت پسې ګرځیدلم چې زه خپل د ماشومتوب خوبونه په حقیقت تبدیل کړم کړه چې لویږم او ما دا کار ډیر ښه کولای شو د خپل فرصتونه چې ته برابر شول ډیر ښه استفاده مې وکړه او خبره دا و چې په ځان مې باور درلوده او ما ویل چې ته دومره یو شی سره مینه لرې چې مثلا ته شپې ورځ له هغې سره ویده کېږي شپې ورځ ته مثلا اکټ کوې د هغې په خوبونه کې یو ذهن کې دی همدا چې ته ځان سره خبرې کوې نو د هغې له خاطره باید مشکلات هم سړی وزغمي نو ماته فرصتونه پیدا شول او خوشبخته په دې وم چې په اول کې ماته له ما سره ډېر ښه خلک ډېر ښه انسانان روبرو شول چې زه یې یعنی که مکمله هم نو ما زه یې مکمله کړم
کله چې ته راغلې سینما ته نو کوم ستونزو سره مخامخ شوې په فامیل کې په ټولنه کې
هر مېرمنه چې غواړي کار وکړي یا هیڅ بیرون کار نه کړی بیا لکه ما غوندې یو نجلۍ چې ما بیرون کار نه کړی فقط درس مې ویلې داسې خلکو ته سخت ده چې بیرون ته راشي کار وکړي د جامې سره نابلده اوسېږي له خلکو سره نابلده اوسېږي لکه کورنۍ د تر ټولو لوی خند کورنۍ ګرځي ځکه هغوی ته د هغوی اولاد یا هغوی ستا تشویش کوي چې کله بیرون کوي هغه بیا په داسې حالت کې چې زموږ د افغانستان وضعیت ډېر خراب دی خو زه فکر کوم چې باید موږ د هر څه سره وجنګیږو تر ننه پورې موږ ډېر شیان لاسته نه دي راوړي ډېر شیان موږ د ځان خاطره نه دي کړي مګر ما ژوند کې ما همیشه غوښتل چې زه یو ځای ولرم یو مقام ولرم د هغې له خاطره ما ډېر شیان زغملي دي زما په لارې کې هم ډېر مشکلات راغلي مګر ما همیشه هغوی ته خندلي داسې ډېر جدي فکر ورته نه دی کړی ګن ډېر غټ مشکلات ماته راغلي دي نو خند او مشکلات شته دي هر چا ته مګر مبارزه د هر شي سره ځکه چې مونږ خپل د ځان خاطر یو خوب کورو او دغه خوب د پوره کولو خاطر وخت ته خوب کورې نو ته مجبور چې هغه خاطر هر څوک چې خوب خپل پرختیا مبدل کړي نو که زه نن مبارزه کوم یا هغه وخت مبارزه کوم نو هغه من د ځان خاطر کول چې زه نن په دې ځای کې یم
د اول نه چې ته سینما خواته راغلې نو کورنۍ دې تاسو ولاړه و کنه
باور کې ما سره چا مشکل نه درلود مګر د سمنو چې څوک د ما تشویق کړي کارته مثلا ما ته ویل چې سید تاسو د دې کار سره علاقه اوسئ کې خوشبخته زموږ کورنۍ ډیره روشن فکر کورنۍ د ټول بکې درس ویل دی ټول حتا مور می ټول مګر خبره دار چې هغه به ما ته ویل چې تاسو کوم کار شته کې دا کار د غلط نه دی خو په دې جامعه کې چې موږ یو دلته غلط دی دلته غلط هم نه ته پوری خبري راځي خود کورنۍ تشویشونه شته دي او ما له دې خبرو سره ډېره زیات مبارزه کړې ده حتی شاید دوه کاله درې کاله ما دې خبرو سره مبارزه کړې چې هر څه مې تیر کړي دا خبرې مې تیر کړي هغه ما ته نه ویل چې ستا دا کار غلط دی وګر ویل چې په افغان جامع کې ستا دا کار غلط دی او ما هم ورسره دا کول چې بل اخر نه سره راشي چې دوی ما باندې باور وکړي او پوه شي چې ما کار صحیح دی که افغاني جامع غلط ده نو موږ مسؤل شو دا جامع جوړ کړو
د دې که چې تاسو سینما کې کار کوئ خو کې نور څه مصروفیت لري
د سینما خو کې زه خلکو سره کومک کوم رسته کوم ځکه سینما زما یو شوق او یو جوش او چې هغه تر ننه هم دی مګر هغه کوم د زړه آرامتیا چې ته یو چیرته ځې یو کار کوې آرامېږي هغه فقط په دې کې چې ته د خپل خلکو سره اوسېږي د مظلوم خلکو سره دې اوسېږي ستا یو د خیر لاس خلکو ته ورسېږي زه تقریبا یو نیم کال کېږي زه په کابل فنس چینل کې کار کوو دلته د یو ځوانانو یو لس نفرې ځوانان یو دلته موږ یو ګروپ مو جوړ کړی دی او دی کې هر څوک فقط دا مطلب لري چې څنګه خیر وکړي خیر ورسوي خلکو ته زما مطلب هم کله چې یعنی فرصتونه ډېر کم دي چې سینما کې زه کار وکړم نو راغلی یم دلته خیریه کارونه هم کوم زموږ هیوادوال چې کوم خارج کړي یا کوم افغانستان کې دوی پیسې رالیږي بیا موږ خپرونې ثبتو بیا د خلکو یا د ماشومانو زه خپله یو خپرونه لرم د ارزو کودک په نوم باندې د هغوی کې چې ماشوم هر هیله وکړي نو هغه هیله ورته پوره کو او دا ټول کار زموږ هیوادوال کوي. فقط یو څوک باید وسیږي چې دوی لیډرشپ ورته وکړي یا دا هر څه منظم کړي چې زموږ یو ګروپ دی او دا ټول کارونه موږ کوو. یعنی ډیر خیریه کارونه مو کړی دي نو دې کې زما زه خپله راحتي کې ما خوشاله یم چې په دې کار کې یم.
د دې په خوا کې تاسو مدلنګ هم لکه چې کار کوي د دې په اکلام لکه کې د شي موږ ته معلومات راکړي.
کله چې سینما کې اوسېږي نو خامخا باید مدلنګ هم وکړي. دا ضروري امر نه دی مګر زما د فیشن سره هم ډېره علاقه وه. د فیشن سره مې ځکه علاقه وه ځکه چې زمونږ افغاني لباس فکر کوم د نړۍ تر ټولو ښایسته لباس افغاني لباس دی. او هغه چې کله افغان میرمنې واغوندي یو ډېر متفاوت ښایست ورته بخښي نو د هغې خاطر مدلنګ هم زما فقط د دې خاطر او دلیل یې دا و چې زه مدلنګ ته راشم او فقط د افغانستان اصیل لباس زه نمایش ته ورکړم. کېدمه چې تر ننه هم زه همیشه د افغانستان اصیل لباس نمایش ته وړاندې کوم او د افغاني کالو مدلنګ کوم.
ډېر ښه. ستاسو لاسته راوړنې څه دي؟ څومره مثلا فلمونو کې کار کړی، سیریالونو کې؟
ما تر اوسه پورې په څلور سیریالونو کې کار کړی دی په همدې پنځو کالو کې او تقریبا پنځه فلمه ویلی شم که غلط نه کوم، پنځه فلمو کې مې کار کړی دی. چې تر دې ډېر لاسته راوړنې د دې د شرخي سرخ فلم دی چې ډېر نمایشي خوړلی په هر فیسټیوالونو کې، خارجي فیسټیوالونو کې ډېر نمایشي خوړلی دی، جایزې هم اخیستې دي. او د همدې سره شلتر خانی ام په نوم باندې ما فلم چې هغې کې مې هم یوه جایزه واخیستله او هغه فلم باندې موږ ډېر محنت کړی او ډېر کار مو ورباندې کړی او زحمت مو ډېر ورباندې کړی او ما هیله درلودله چې هغه فلم به بالاخره یو ورځ نه یو ورځ جایزه اخلي. زه ورته منتظره وم چې بالاخره د هغې فلم نه ماته جایزه راکړل شوه.
کوم نقش کې ته ډېر ځان راحت احساس کوي، منفي، مثبت؟
نقشونه د هنر پیشې له خاطره نقشونه دومره فرق نه کوي چې هر نقشي، مګر دا چې یو نقش ستا خپل کرکټر ته نږدې اوسېږي نو هغې سره به ډېر راحت اوسېږي. معلوم دا یو خبره ده. خو زه زیاتره په آرامه نقشونو کې احساس کوم چې راحت یم او دې سره شوخ نقشونه هم ما بازی کړي دي. شوخ رولونه مې هم لوبولې دي لکه ریا سریال کې زه شوخ عموما. او یعنی هر رول چې ما ته راکول شي زه کولای شم. خو آرامه رولونو کې راحت یم.
ستاسو د راتلونکي هدف څه دی؟ چې راتلونکي کې به درس وایي همدي هنر کې به مخکې ځای کړي؟
زه هیله لرم چې افغانستان کې صلح راشي، رخل په دې وضعیت کې چې یو داس چې لږ ګرام شي. او زه خپل تعلیم زه پوهنتون خپل په افغانستان کې خلاص کړم، دلته دکتورا واخلم، په هر بخش کې چې درس وایم. بعد له هغې نه د ځوانانو له خاطر یو کار وکړم. حاکم ځوانان چې ډېر علاقه لري چې سینما ته راشي، کار وکړي، فلمونو کې کار وکړي، یو لاره دوی ته پیدا کړم، یا چې دوی راشي مستقیم مثلا درس وایي، د سینما درس وایي. په افغانستان کې متاسفانه فقط کابل پوهنتون دی چې د سینما درس ورکړي، تیاتر درس ورکړي. نور هیڅ کورس نه لري چې دوی د سینما درس وایي، یا هیڅ کوم بل ځای ته نه دی جوړ شوی چې دوی هلته لاړ شي د سینما درس وایي، بیا مستقیم راشي سینما کې کار وکړي. یعنی دوی په ځان باندې لږ کار وکړي. مثلا موږ د انګلیسي کورسونه لرو، موږ د کارګاهي خیاطي کورسونه لرو، یا د همداسې کارګاګان ډېرې دي، مګر د سینما له خاطر تر اوسه پورې چا فکر نه دی کړی. خو زه هیله لرم که یو ورځ ما وکولی شو، توان مې و، خدای ته توان راکړی و، نو زه به حتماً داسې یو څه جوړم چې هغې کې هغه ځوانان، هغه مېرمنې، هغه نجونې چې د سینما علاقه لري ما څخه راشي، دلته درس ووایي، د سینما درس ووایي. بیا زه دوی یو پل اوسېږم چې دوی سینما ته یا فلمونو ته دوی ورمعرفي کړم. که زه خپله د خپل تجربې نه ووایم، که آرامي نه اوسېږي افغانستان کې، نو نه تنها سینما د ښځو او ځوانانو لپاره، بلکې هر کار بل به سخت اوسېږي فکر کوم. خو که وطن مو آرام شي نو ځوانان به تر سینما هم، تر هر کار نور پورې هم ډېر توانایي او ډېر استعدادونه لري چې ډېر کارونه نور به وکړي، خو چې وطن مو آرام شي.
ډېره مننه.
ډېره مننه ستاسو.
آزادی رادیوی مجله په دې ادبي فرهنګي خبرونه کې هم کیسه هم شعر
د احساس نه د عاطفې نه شروع کیږي
خو بیا ځان خدمت
هم کرا کتنه د جمعې پورز لاس بجه د سې شنبې پورز اته بجه ل ازادي رادیو
اجمل پسرلای د هغو لیکوالو لړلې څخه دی چې په داستاني ادبیاتو ډیر پام کوي او وخت نا وخت کیسې او ناولونه چاپیږي. په دې خپرونه کې د نوموړي یوه کیسه چې هیر نومیږي زموږ همکاره فریبا ظاهر راوروي.
د میوند د اپارتمان دوره پر زنګ چې مې ګوته کې شوده خدای خدای مې کول چې یو څه سوی وي، لکه چې دعا مې قبل سوی وه. ده په خندا غیژ راکړه، تر لاس نیولی یې د ناستې کوټې ته بوتلم. تلویزیون لګېدلی و. د ده د ښځې تر مړینې وروسته چې څو ځله راغلم تلویزیون به مړ و. کوټه به ګډ ډوه ډوه، خو اوس کوټه جارو ده. په المارۍ کې کتابونه سره سم دي، د کوچونو پر سر یې بالښتونه ایښي. د پخلنځي خواته تېر سو. په کومه ورځ چې یې میرمن مړه سوه داسې غلی سو چې نه یې زړه غوښتل څه ووایي او نه یې ژړل. بیا تر څلوېښتې همداسې و. تر هغه وروسته به یې دلیل دا و چې پردی وطن دی، غم نه ویشل کیږي. یوه ورځ یې بیا راته ویل چې زمان غم کموي له مکان سره څه وکړي چې په کوټو کې ګرځي دا یې سترګو ته درېږي، چې لوښو ته درېږي دا ورپه یادېږي، چې په کوټه کې کښینی د دې خبرې په غوږو کې انګازې کوي. د چای پیاله یې را مخته کړه، راته ویې ویل په څه چورتونو کې ډوبیې؟ ما ورته وویل شکر دی چې غم ته دې شا کړه. له یوټیوب څخه یې د تلویزیون پردې ته د چارلي چاپلین فلم ولګاوه. په ریموټ یې د تلویزیون پردې ته اشاره وکړه، راته ویې ویل د سړي تبه راسته کړي. ما ورته وویل شکر چې غم دې هیر کړی. چاپلین په ارته پتلون کې کوژ وژ رئیسو. ما کټ کټ وخندل. د پنوک ریموټ وکراوه، ورته ومې ویل سړی کمال کوي. د چای له پیالې یې غټ غړپ وکړ. ما ورته وویل دا څو میاشتې دې غم کوه، کار دې له لاسه ولاړ، څه ګټه؟ دغسې تکړه سه. سړه سا یې وایسته. د چاپلین د لنډ فلم له ختمېدو سره مې پر پیاله لاس ونیو. زه نور ځم، شکر چې غمونه دې کم سوي. د تلویزیون مړ کړ. زه راووتم. د بلاک تر زینو نوم رسېدلی چې دروازه یې پرانیسته را ږغ یې کړ، وبخښه تو خو یو ځل راسه. په یوه لاس کې یې د خپلې میرمنې عکس، په بل کې میخونه وو. راته ویې ویل دا دلته مخامخ پر دیوال لګوم، ته ورته وګوره چې سیخ دی. ما یې عکس له لاسه واخیست، د تلویزیون تر میز لاندې المارۍ کې مې کېښود. د په مټ کې نیولې میخونه وشرنګول. زه ترې راووتم، د وره په خوله کې ودرېدم. خپه سوی نه وي. د چټک ټک ټک سو.
آزادی رادیوی مجله د هنر، فرهنگ او ادب انځور.
درنو اوریدونکو، د آزادی رادیوی مجله د پای په شیبو کې یو. تر بیا ښه وخت ولرئ. خبرو باندی تیگا کی دا جنے دا خودے او دا رسول منا پدے خبرو باندی تیگا کی دا
پلے نازکی شنڈے چل سے زے او پلے نازکی شنڈے چل سے زے بس پسند رو باندھ تگا کے دا جنے دا خدے او در رسول منا پدے خبرو باندھ تگا کے دا خنی امین نو رکھ دے لاس میں تر ارشا پوری نرسی گی جز اجرنا تا دویر راوڑم جنتی خوب چی پا دو زخ کی وینی حقی تخکولی ستا بیر راوڑم ستا یزدانی ہیلی چی نشی پورا دہورو چمکے دی توفان راشی ستوری دی ہم بیانا مراد اوسی پر دغز مکا دی اسمان راشی